د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغه لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوې دغه لار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیار الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابل تر نوې ډیلي رسولی و، ژوندای پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون غنو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندی هوایي ډګر د مسولانو په حواله ویلي دغه پیخه د کامیار د یکشنبه ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسولانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلې او لالوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګا کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیاری لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګا کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پایل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبلې کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوې کال یا روش هشانا په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونه د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنټو وتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کومې لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام را هیڅ تړل شوی
بنابر مشکلاتو کې در
تورخم ها غواړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزه رامنځته شوی. له همدې امله د مسافر په وړاندې لار بند شوې ده.
د پولیسو سرچینو منل چې په تیرا کې په 14 کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وایي
بالکل بمبورے نہ مڑی دی ٹول بے گنا دی مشمون بے گنا دی زنونام بے گنا دی کم چپ کی غاٹ مڑی دام بے گنا دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون پایل شو. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږول
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمت پرخ کړی دی. کاروبار نشته دی روره بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی. یو ډوړې احتیاج دی خلک.
نور راپورونه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه راځو د خبری مجلې د سر راپورته د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له عمله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوی که څه هم د دغه ستونزې ډیر جزئیات نه دی ورکول شوی خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوی او هغه کسان نشي ثبتیدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي نو له همدې کبله لار بنده شوی معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانستل کیږي خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپتمبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې هاغه د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي. خو نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده.
بنابر مشکلاتی که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده
د دې لپاره چې تورخم ها غاړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوي دوی وایي چې نشي کولای لدې پولې د خلکو ننوتلو او وتلو پروسه پر مخ یوسي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لار بنده شوې ده او چې کله بیرته فعال شي لار به پرانستل شي. د افغانستان لوري کې کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامنځته شوې. موټرونه او لاري تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري.
څرګندنه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولي وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د دې ډلې یو مسافر داوود پلان درلو چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پنځونیم بجې وو چې تورخم رسیدم که اورا ما پوښتنه کړم چې بچی فاتر وسته شو دا کې
پنځونیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده. دوی وویل سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته. دلته شاوخوا له 800 څخه تر 0 پورې خلک دي. سرکونه ډک دي، ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي. په مسافرو کې ناروغان هم شته. ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو. دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لار ده. اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت
ډیر افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي. د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغو مسافرو اندېښنې زیاتې کړې ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او له وړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي. د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو وویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لږ تر لږه 300 وژل شوي دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط لیدو اجنسونو ته ویل چې دغلته هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې دوه عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپلو نومونو نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته تیره شپه خواوشا درې بجې په یو شمېر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه له منځه تللي او راپرېوتلي دي. د عینی شاهدانو باډې نه تیرا ته تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی د ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي راپریوتلی. خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوي نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا درویشتو کسانو مړی راوستل شوي چې نولس پکې د یوې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباری نه ده کړې او په دې کلی کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پرې چاودېدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاهد الله پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا ټول عادي وګړي وو او هلتا کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخښه شوی.
واقعي خبره را چې ایز بارودی مواد نو بالکل بمبورینه مړدی سیویلین مړدی هیڅ قسم سټری ریسټ خلق کې نه مړه ټول بے ګناه دي مشرمون هم بے ګناه دي زنون هم بے ګناه دي کم چې پکې غاټ مړدی دام بے ګناه دي او بلکې داس هم بے ګناه دي چې د خپل یو ولن څوک ملويس نه دي په ټریریزم کې. ریاست هم شوی چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو غو خپل بیانیاوي خپل اعلامیاوي په اور خدا وا چې هم شهري مړدي عام سیویلین مړدي چې مفي وغوړي وای دغه زالاو کې.
خبر زلینا د کمی سملی غړي اقبال پردي د صوبایي سملی غړو عبد الغنی پردي او سہیل پردي او ورسره د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردي هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلي چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلته نه وسلوال موجود او نه بارودی مواد چاودنه شوی. د باډي او سیاسي او مدني فعال خانولي پردای چنن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیخې ځای ته ورغله وو نو موډي مشال ریډیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې دی وژل شوی کسانو مړی راپور تکړي او پیښور ته احتجاج لپاره یوسي خو ځای مشرانو اجازه ورنکړه او دی مړو جنازي وکړي او هلته خخ کړل.
مونږ ته ایرو نه کړې پر حال پسل ته و جنازې وشوې ځکه واپس روان یم صورت حال نه و. قوم ډېر غټ قوم جمع و ډېر غټ خلک عوام ولس جمع و هغو خاصهیي خواهش دا و چې دا بیو شو د تنلوب شو احتجاج څوک وڅرګند شي انصاف څه تملو شي. خو بهر حال بس ته کورنو یو په کورنو کې یو کس نیم داسې و چې بس مونږ به دا وایو چې چا په وینو باندې هغه خپل په ضد و بدمزګي جوړېدله چې مونږ په زور راوچتولی په کور خو واه بهر حال بس جمع روایاتو ته وکتلو د مشرونې تقدس او احترام ته مو کتل
په خبر ضلع کې د بیړنی حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویلی شوي چې د پیښې ځای ته ورشي او مړي یا جوبل کسان ترې راپورته کا. د خبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوسم راځي چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کمواله د اقلیم بدلون ناببره څپو په لوی شمیر کې د کډوالو ستنیدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونی اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې ورسته مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې د غراز راغلي چې لګونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دي. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابله اقتصادي وضعیت مخپخ ځوړ روان دي. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختي بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختي بیکاری سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم پنیمت پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، ورو ورو بیګا ته خلک ډوړی تهران پاتې دی، یو ډوړی احتیاج دی خلک مومن چې ته پخارو ګرځي د چانه پښتنو کې ورو ورو بیګا تهران پاتې دی ډوړی ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو امیر وایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي نو څو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا ته ولاړی 3000 روپۍ راکا په دغه بازارې باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپ بشري بحران سره مخ کړي. سمو د وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې پراتونکو ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پایل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هواد فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را پدې خو د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمو ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیانو په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومان مور د وایي لته رو 15 کلونو رئیس د شکرې له ناروغي سره لاس او ګریوان ده. نو موږ وایي د ناروغي ډیره کړولې. عاطف ازادي راډیو ته وویل چې د امیندواري پر مهال ورته د نانو ناروغي پیدا شوی او اوس د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټ اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نخې ډیره تنده ده، زه ډیره تګ کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. تغراز لږه بل نه خده، توازن ډیروالی هم په نخو کې راځي چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوای دی، زه پلی تک کې ډیره ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر می کنټرول وی، خو کله کله چې له خړو سره احتیاط نه کم بیا می شکر لوړیږي. له دې سره می د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
هر روز پښکړې می کنم، هر روز ټابلیټ می خورم.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خور خاون دي چې د معده په سرطان اخته او څمو دوړان دي د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا همز میاشت کې زما د خور معده مې سرطان او په معده کې وو، او پاکستان ته مې ور درې سرور ور واکسین مې وکړ، هغه خانه جوړ نه شو، مړ شو خدای او بخي، او اوس مشومان ډېر وړ وړ پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
د پداسې حال کې د تازه د روغتي نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې سلويخ سلنه مړینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغي لامل پیخیږي. دبليو ایچ او پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دینه ناروغي لامل د مړینې کچه 60% ته ورسیږي او تر ډیره تری خزي اغیزمنې دي. دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لک تر لګه سلويخت زره کسان مري. دبليو ایچ او ویلي په دې هواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغي زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه محل خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او دمړینې پاړه نوې خبرې شوی ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان چې مېزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د غړول شمیرو لخبراوي مخکې له امر روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
در ناروغی و در دل غیر سری ناروغی دی لاملونه تلیر در جون پور تلیل مسائل دی تغرز پا دی ارسی مسئله هم تلیل ده، یعنی که در کورنه کمکره در غدول غیر سری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی. دی ترسنگ در سگریتو او تنباکو استعمال، غیر صحی خواره، دیر غوار او بورلرین که خواره، در منظم تمرین نکول، روانی او طولن نس فشارونه او نوري استرلاملونه دي
مرګ زوت راس برس
دی. وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغي او د مخنیوي لارې چارې د سيګريټو نه استعمال دي. د روغتي نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتي په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. راپور کې راغلی چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بيزاي کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځنګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنی شوي. دبليو ایچ او ویلي د دې مخبزياتیدون کې اړتیا سره سره پولیټیکا چرختونو د رواني روغتي مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنونکو له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او دغه راز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستیو طبي پیښو وروسته ساري ناروغۍ هم ډېرې شوي. دا چې ساري ناروغۍ کومې دي او له کومو طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي، زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس د شدید خارښت ده که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او ناس ناس خو هغه د چکر خلک بي ځای کیږي اتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغۍ په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب وو چې آزادۍ رادیو سره غږید.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب تاسو او درنو ویدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی. زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل. لیکنه خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو اترو کې د سوشل میډیا په سیر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینه ډاونلوډ کولای شي. یو خو الته دی بل داسې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دی. کوم نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دی الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل سړینیز مقالې بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کدا هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبرې شوی، خو یو څو مقاله چې مالی کلی دی، مثلا ما ته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقاله. بس وخت نه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا څنګه مقاله چې ما یادې کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخ کاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخ کاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټرنس سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همدا څه ده؟
بالکل تکل صاحب، همدا څه ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولی ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنځ دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولی دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول، کتاب پاړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي ترغه مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل، و انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی، دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې و تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې ډیر فشار را وارد کیدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتمن اول نمره کیږي په سین کې، ته بچې دې د پلان کې زینه وته هغه اول نمره شوی، ته بم کیږي هغه انجینری پوهنځي ته تللی، ته بم انجینری پوهنځي ته. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه دغه خپل هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بل اخر هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دی مثلا معلمه کیږي یا به ډاکټره کیږي، کاغذ سینې شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کیږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ او ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس ویم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم، او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځيږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دا کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خوندي زده کړی کوي اول سیمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پی یعنی حتی هغه خطی ما وکړو حکم خطی چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کوم ځوان چې ځان وجه نه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا د دغه پټ رنز نه رنجيږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به مې دومره خنې چې زکه زدا سیم خو کسړې د ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس د په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سم یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په ډیر اثر کې چې عزت کولای شم او یا زه څه ورتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره موریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سم نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او ک هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تل حتی هدا کل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیاله یو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنی هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیاله یو بل ټکی ته زغواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیز سیاله او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو خوندې ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تورسېدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غوونه خې نمرې واخلم غوونه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه برعکس باغوم هم دغه څه کول زما ملګرو نو بیا زمونږ ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بل اخره هغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته ورته
اکثر مشمن مثال در کوم دیو دا فکر کوي لکه د دوی مایندې پلرونه چې فکر کوي مشمن بل ډول فکر کوي بل ته به تا ګوري
بالکل انداسه دا یعنی که تاسو د کوم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړي دا په امغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دی په امغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دی مزګه هم دغه حد تر رسیدلی نو زه به تاسو یو مثال لرکم د دې مثال دا سیده چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف زناور راوخلو لکه سپې دی او شادو دی او یو مثلا خر دی او ته وی چې تاسو دی ونی ته وخیږي نو ونی ته باغه خیږي چې څوک مثلا شادو وخیږي کنه یا مثلا وته یو بار ورکو چې تاسو دا بار وېتی نو حتمن خر به وړي زمونږه ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړی ورتیا وی لري او په هغه ځانګړو ورتیاو کې باید وته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید وته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټول نړۍ کې مخ کې شي یعنی هر ځوان چې کوم ورتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید وسره مرسته وشي
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمتري نه توجه شوی حتی په خوندزیو کې د سې کمیټې یا د سې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوانتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکو یا د محصل تماس ونیسي ورته وایي چې
پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دی کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کم ده. دا خبره سیده او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي.
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دا غلار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیر مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی نو دغه ما سره شخصا ډیر مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیر مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوو. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس تر ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي یا که ذهني فشار نه یعنی ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرزونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو یعنی د کورنیو نه هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظمې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې. البته هیڅکله کافي نه دي موږ کولی شو چې بیا هم پراتلون کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژندګلوي مکساسونوم وورید پدیم پوشو چې په کندوز کې زیږیدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوي، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویا کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول اغه شانده څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرې؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامع او خوراک اړین دی، انداسې وزن دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي، او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امدا وسم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې، چې یو آنلاین خونځه دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه، او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
چی تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
جو